یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د تخار سیمې چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو دیارلس غړي وژلې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
سلام د خبرونو سرټکی د تخار ولایت چارواکو تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دیار لسول سي پاتونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي د بایزت سولې لپاره ټول شرایط آماده کړی او د غسول راتلونکې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن پنځشنبه رسمند ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. پوره خبرونه د تخار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې دیارلس ولسي پاتونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی دی. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجری د طالبانو د بریټ په اړه ازادي راډیو ته وویل
حوالی ساعت 12:30
شبی گذشته تیرش پښو خو 12:30 بجې د طالبانو لیزری قتی د ملک احمد تاتار پر قرارګاه چې د خواجه بهاءالدین یو سیمیز قومندان د حمله وکړه او له بده مرغه په دینه خته کې د ملک احمد تاتار دیارلس کسان شهیدان شوی او څلور نور ژوبل دي.
شهید شدن و 4 نفر دیگه هم زخمی است.
هجری ومنله چې دوه سرحدي پولیس هم ټپیان شوي دي. د تخار چارواکي وایي کومکي ځواک سیمې ته رسېدلی او وضعیت عادي شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د باعزت سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي او دغه سوله راتلونکې ده. هغه دا خبره نن په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
سولت الهي عمل او زموږ د ولس له لویو هیلو او ملي ارمانونو څخه ده. هغه تر رسیدل مخبل رسالت او مسولیت کړو او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د ښاغلي غنی دغه پیغام د ارګ مانی په فیسبوک باندې خپور شوی او په کلیکل شوی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سل یوې کلیزې په مناسبت افغان پوځیانو ته ورکړی دی. هغه افغان پوځیان ستایلي چې د سیمې او نړۍ په استازیتوب یې د ترګری او داعش سره د خبره بې ساري مبارزه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسمند ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګان ارتاګس پرون په یو بیان کې وویل د یادښت لورکولو ډیر شورا وروسته به د ملګرو ملتونو یو شمیر بندیزونه بیا پیل شي. د غلی ارتاګس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. ورسته لدی چې تیرونه پر ایران د وسلو د بندیز د اوګدولو په پریکړه لیک سلاو نشوه اټکل کیده چې مایک پومپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته ولاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګری موافقه اعلان کړې. دغه اعلان نن سپینې ماڼۍ ته د عراق د صدر اعظم تر لومړني سفر مخکې وشو. په موافقو کې یوه د تیلو له شفرون کمپنۍ سره ده چې پرون په واشنگتن کې لاسلیک شوه. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د هیواد اقتصادي د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر بندیزونو او همدارز د تیلو د بیو لویدو زیانمن کړی دی. او برسیل او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کرونا ویروس د زرګونو نویو پیښو خبر ورکړ. برازیل ویل په یو ورځ کې د کرونا ویروس تر 30,000 ډیر مثبت پیښې ثبت کړي او تر 1200 ډیر کسان د دې وبا له کبله مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا د 30,000 نویو پیښو خبر ورکړی دی. پرون په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله تر 1200 ډیر کسان مړه شوي هم دي. تر ټولو ډیر تازه پیښې په کالیفورنیا، فلوریدا او تکساس کې ثبت شوی دی. په متحده ایالاتونو کې تر اوسه پورې 15 میلیون او 15 لک تنه په کرونا وایروس اخته شوی او 1,03,000 تنه ورڅخه مړ شوی دی. په برازیل کې 3 میلیون او 4 لک تنه په کرونا اخته شوی او 1,03,000 تنه مړ شوی دی. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. ز صفی الله ستانګ ځای له تاسو اجازه غواړم تر لاندې د میورسته پروګرام واوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. صفی الله ستانګ ځای مننه. دانې خبرونه کې به واورې چې د تخار سیمه چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې دیرلس ولسی پاتون والو د ملي اردو یو سرتیری وژلې دي. په دې اړه په راپور سربیره د غراز د امنیتي چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. د هلمند چارواکي بیا وایي چې په هلمند کې سره د دې چې ناامني ډیره زیاته ده د امنیتي ځواکونو تشکیلات کمیږي.
امدا اوس زب خبر امدا د قلی اردو زرګونه بسونه خالدی هغه یا غیر حاضر دی یا نسته اصلا.
د افغانستان پاره پر زینور موضوعات پر راپورونه او مطالبه سربیره د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې باور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن رسما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خبر ورکوي چې هواد قصد لري پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او صفو سربیره لوی خاورونه کې د اف ام په 15 په صافه او ازي اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د اتخار سیمه چارواکي وای طالبانو له لایزري وسلو په استفادې د ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې تیر شپه دیرلس ولسی پاتون والو د ملي اردو یو سرتیری وژلې دي. د اتخار دی ولی ویان محمد جواد هجری ازادي رادیو ته وویل چې دغه حمله د طالبانو د سرق تل خوا شوې ده. نور جزئیات به خپل خبريال رحمت الله افغان او ورچې همداش بل کابل را سره وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته خره غلاست ک اوریدونکو ته وای چې دغه پیخه ان کله شوه ده.
نور صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته دغه پیخه تیرش په شاوخوا 2 بجې د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسی پاتونوالو په پوسټي سوي ده. د تخار د والی بیان محمد جواد جوهری ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د سری قتی ځواکونو له لیزري وسونه په استفاده دغه حمله کړې ده. خغلی جوهری وایي چې دغه حمله په پایله کې ډیر لسولسی پاتونوال او همدا شند ملي اردو یو سرتیری وجلسوي او څلور ولسی پاتونوال او د ملي اردو دوه سرتیری ټپيان سوي دي. نوري صاحب
مخکې خو په خبرونو کې هم ویل چې طالبانو له لایزري وسلو څخه استفاده کړې. په دې اړه چارواکو څه ویل دي؟ دوی له څه پوښیوي چې طالبانو له ځان سره لایزري وسلې هم درلودي؟
که څه هم سیمه چارواکي او په کابل کې حکومتي امنیتي چارواکي په دې اړه باندې څه نه وایي، خو ځینې به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کال کېږي چې طالبان له لیزري وسلو نه په استفاده په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کوي. دغه وسلو سره چې د طالبانو د سریقې له خوا کارول کېږي، دوربینونه هم سته او دقیق هدف په نښه کوي. له دې وړاندې هم طالبانو دې ته ورته حمله کړې دي. نوري صاحب، تیر شپه بیا طالبانو د خوګیانوی ولسوالۍ د نوکړخېلو په سیمه کې دې ته ورته حمله کړې ده چې د ننګرهار د والی ویان وایي په دغه پیخه کې څلور حکومتي سرتیري وژل شوي دي او د نوموړي په وینا چې طالبانو ته هم مرجوب لا وخت دی چې لس کسې وژل شوي دي. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی په دغه پیخه کې وو سرتیری وژل دي. نوري صاحب، یو بل موضوع ته کراسو، طالبانو له دې وړاندې هم په شمال کې دي ته ورته حمله کړې دي. د لیزري وسلو په استفاده شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د تخار ولایت په خوجغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د لیزري وسلو په استفاده حمله شوې دي چې دیار لس کسانو ته پکې مرګ ژوبله او وخت و لدی راورسته بیا یو میاشت لاندې طالبانو سریختي د کندوز په دشتات چسیمه کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کړې و چې په پایله کې دیارلس سرتیری وژل شوي وو. بله نورې صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې تیرش په دې وسلوالو طالبانو په برید کې د دیارلس ولسي پاتونوالو او د غرض د ملي اردو دی سرتیری دی وژل کېدو په اړه نور معلومات تر سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل چارواکو ویلی چې طالبانو په دغه برید کې لایزري وسلو څخه کار اخیستی او دغه برید هم د طالبانو سرقتي کړی دی. د دې موضوع د لاس پینوي لپاره د امنیتي چارو کارپو د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان دولت وزیري همدا شیبر له کابل را سره وصل دی. وزیر صاحب خپل ورنته خیر الله است.
السلام علیکم. ستوري مشکل
وزیر صاحب، و مورید په دغه برید کې دوه موضوع ډیر مهم دي، طالبانو سرقت او د طالبانو لایزري وسلې. آیا دا چارواک چې دا خبره کوي کره شواهد هم شته په دې برخه کې او کوي لایزري وسلې طالبان ته چا ور کړی دي ستاسو په نظر؟
اساسي خبره دا ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده، دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. کورته وګورو هر ډول وسلې چې کڅوکو وي داوا وکي چې دوی وو طالبان لري هغه په لاس راغلي شي، مګر دغه پښتنې ته باید دفاع وزارت ځواب ورکړي چې هغه لای زری وسلې لري نه لري، او باید خلکو ته وښيي چې دا وسلې د هغه سره شته. مګر زه دومره ویلې شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغه لاس ته راوړل شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګری دي. په دومره وخت کې موږ لیدلې دي چې طالبانو د سرقت یا د نورو قطعاتو په نامو باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې. نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو لخوا نه ده، پرې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغه مغلق عملیات پیچیده عملیات کولی شي او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبره دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان د دولت سره خبرو ته تیارې نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کېږي، او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې طالبان باید ځان پوه کړي چې دوی باید داومني چې د یو ځواک په توګه پر ټولنه کې منل شوی دی. په دې دغه یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه اړتیا پیښیږي چې دوی باید نوي او دغه پرمختللي وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نور سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې دی چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته، داسې حلقې شته چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. کنه وی د جنگ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نو دلیل نور نشته. د هندو زرا بندیان و ټول ورخوشي شوی دی، یو سل یا 200 نفر پاتې دی هغه ورخوشي کیږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید او شرط نور ور بند وکړي د دې لپاره چې سولې ته راوړل شي. مګر په طالبانو کې ماغه حلقې دي چې سولې نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګری دي، هغه داسې یو حرکت تر سره کوي چې ترڅو د سولې پروسه سبوتاش کی لمنځه ویسي او موږ سولې ته ونه رسیږو. دلته په طالبانو پر ډیر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، ور باندې لاند کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبري وکړي. کای وازی طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی وازی حکومت وکړي او راب شي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولای چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نشي کولای. نو معنا دا ده چې طالبان هم باید د سیمې د استخباراتو نه ځان راوباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته راوړاندې شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
بله وزیر صاحب، وروسته پښتانه د طالبانو د سرو قطو په اړه مو څه اوریدلی؟ مخکې سرو قطو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډیر راپور نه درلودل چې په حملو کې لاس درلود، اوس که په شمال کې دا تایید چې د طالبانو سرو قطو دغه حمله کړې ده، خپل د طالبانو د سرو قطو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لري؟ په افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
وګوره د سرقتې خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده، څو کاله کېږي چې هغوی د سرقتې په نامه باندې چې همدا د کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري وسري لري، ښه تعلیم و تربیه لري، ښه روزل شوي دي، داسې قطع هغوی لري. په هلمند کې ترینه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خواته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سرې قطې نه خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې هغې د دې نه استفاده وکړه. دا یوه قطعه ده چې امکانات او ښوونه روزنه یې ډېره لیدلې ده، امکانات ډېر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډېر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي شپه او ورځ او په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډېر دي او وړتیا یې ډېره ده.
بله بله، کورودان د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی ویاند دولت وزیری چې په خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته، دغه راز وروسته به په یو راپور کې واوري چې سره دی چې په هلمند کې ناامني زیاته ده، چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو تشکیلات د دې ولایت لپاره کمیږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې شوې او اوس هم اقتصادي خبرونه نسیم شفق اوروي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوي هڅې پیل شوې چې د ډنډه پټان لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په رسمي لارې بدل شي. د دې خونې مشر نصیر عالمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې د یو 15 کسیز پلاوی له خوا کار پیل شوی دی. هغه څرګنده کړه چې دا لارې ډېر اقتصادي ارزښت لري او کراچۍ بندر ته هم 400 کیلومتر د نورو ترانزیتي لارو په پرتله نږدې ده. خاغلی عالمیار وویل چې په دې برخه کې د پانګې چبونی او د سوداګرو لپاره د ویزې د ستونزو د حل په اړه له پاکستانی لوري سره خبرې دوام لري او نوې سلنه پرمختګ هم شوی. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې اوسمهال هر ورځ له سوداګریزو توکو څخه بار 100 تر 160 پورې لارې د ډنډه پټان له لارې تګ راتګ کوي. د افغانستان د ملي پراختیا شرکت په کابل ښار کې د سطحي اوبو د ښه مدیریت او زیاتوالي لپاره د 12 میلیارد افغانیو په ارزښت شاوخوا 9000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د دې شرکت پیان محمد مصطفی نوید نن ازادي رادیو ته وویل د دې پروژې په تطبیق سره به د کابل په ښار او ولسوالیو کې اوبو مدیریت او په هغه سیمو کې چې د اوبو کچه ټیټه وي د ډیروالي لپاره به لازم اقدام وشي. د افغانستان د پراختیا ملي شرکت چارواکي وایي په نږدې راتلونکو کې به 12000 نور کسانو ته هم په مختلفو برخو کې د کار زمينه برابر شي. له کورنۍ او تولیدونکو څخه د ملاتړ په هدف د پانګې چونې د عالی بورډ شپږم غونډه نن د سوداګرۍ او صنعت په وزارت کې جوړه شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیری ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د دولتي اقتصادي څانګو او خصوصي شرکتونو استازو برخه اخیستي. خاغلی دبیری وایي چې په دې غونډه کې بعد پانګې چونې لپاره په زیربنایي برخو، صنعت او خوراکي توکو د وړو او منځنیو پورونو د ترلاسه کولو، بازار ته لاسرسي او ګمرکي تعرفو خبري وشي. او د کابل په شاهزاده مارکیټ کې نن افغانۍ لزینو بهرنۍ اسارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1030 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 70 پوله او زر پاکستانی روپۍ 453 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. مخله دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه دوام ورکړي و نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې غواړي چې پر دې هیواد د وسلو د پیر او پلور هغه بندیزونه چې په پام کې د په اکتوبر میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي بیرته ولګوي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتو ملتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په نیویارک د ملګرو ملتونو مقر ته ځي او په دې اړه به رسمي یاداشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په دې اړه نور معلومات زما همکار اجمل ان راټول کړي دي. انصر مهرباني.
دوستانو مننه نوري صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هیواد قصد لري چې پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په یو خبر کړي بیان کې ویل چې له رسمي یاداشت تیرش ورځې وروسته د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته جاری کیږي. هغه ویل چې په دغو بندیزونو پر ایران د وسلو بندیز هم شامل دي. وروسته لاغه چې تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د غزیدو لپاره د امریکا د پریکړلیک مسوده ناکامه شوه. د دې ډیره تمه کېده چې مایک پامپیو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ورشیو په دې برخه کې به نوې اقدامات وکړي. خغلی پامپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې که څام داسې ښکاري چې دی به د خپل مهم اروپایي متحدانو او دغه راز د روسي او چین ملاتړونه او دغه راز د روسي او چین ملاتړ ونه لري، خو ډاډه دی چې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه په اصطلاح د لاس په ماشل اقدام څخه به کار واخلي. پامپیو زیاته کړه چې موږ به د ملګرو ملتونو د دغه بندیزونو طرف بیرته ایران ته واړو او نړۍ به امن شي. هغه همداراز وویل چې که چین او روسیا د دې اقدام مخه ونیسي بل دغه هیوادونو سره حساب کتاب وکړي. مایک پامپیو ویل دي چې دا روښانه ده چې متحده ایالات به روسیا او چین د بندیزونو لپاره په نخښه کړي او زیاته کړه چې هیواد له دې مخکې هم دا کار کړی او هر هغه هیواد چې پر ایران لګول شو بندیزونو یې سرغړونه کړي هغه یې په نخښه کړي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د 2015 کال د لاسلیک شوي اتمي تړون له مخې پر ایران د وسلو د پیر او پلور بندیزونه چې د اعتبار موده په اکتوبر کې پای ته رسیږي وغځي. خو تیرونه یې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا دا پریکړلیک مسوده رد شو.
بله اجمل ان له تاسو نه مننه.
د لشکرګاشر او جنو نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
سره د چپه هلمند کې نا امني اندوام لري. چارواکي وایي چې په پام کې ده د 215 میوان قلوردو تشکیل په یو فرقه بدل شي. د هلمند پراخه جغرافي د پاکستان او ایران سره ګډې پولي او د مخدره موادو د قاچاق لوی او عمده مرکزونه په دې ولایت کې ویل کېږي دوامدار جګړې اساسي علتونه دي. د هلمند ولایتي شورا هم دې ته اندېښمنه ده چې کچېری په دې ولایت کې د پاوست تشکیل کم شي ممکن ورسره نه امني لا زیات شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي رپورت لري.
د دیرش ټنه ضربتي ټانک تورپلنټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزیدلې لارې پر دواړو غاړو لروانو عملیاتو سره مرسته وکړي. دروانی اگست میاشتې په پیل کې طالبانو پر دغه لوی لار د ولکې ټینګولو په خاطر پر هغه سرتیرو خورا لوی بریدونه او موټر بم حمله وکړه چې د دې سړک امنیت ساتي. یوازې دا سیمه نه، د هلمند په ټولو هغه سیمو کې د طالبانو لخوا جګړو زور اخیستی دی چې افغان ځواکونه پکې میشتي. هلمند د نامنو یو مخدره توکو د تولید او قاچاق په نوم نړیوال شهرت لري چې اکثره وخت ناامنه پاتې شوی دی. د دې ټولو سره سره حکومت د 215 میوان کلوردو تشکیلات د فرقې ست ترخصه تکوي. په هلمند کې د 215 میوان کلوردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم دا خبره مني.
دا بعضی نظامی اسرار دي چې هغه موږ نسو کولای د متواصل سره شریکو ولی هر تغییر چې راځي هغه به د هلمند په لافو وي.
کدا کار وسینو په دې معنی چې دلته د ملي اردو د اتل زر سرتیرو شمیر د وی فرقې کچته چې 9000 کیږي رخصته کیږي. لیکوال او ژورنالیست زین لاستنګ زای چې کلونه کېږي د هلمند امنیتی حالت لنیږدې څارې زده راوړي ټول سره لدی چې دا کار خطرناک تمامیدای سی خو حکومت غواړي د جنو ستونزو مخونی ساو کسوله کې جنو ډیرو سره تیرو تاړتیا نه لیدل کیږي.
خوشبینه دي چې کله سوله وسی جنگونه ختم سی بیا د پرکې تشکیل کولای سی چې هغه مشکلات چې دلته ایجادیږي یا امکان وي دوی کنټرول کړي. همدا اوس زب خبره مده د قلی اردو زرګونه بسونه خالی دی هغوی یا غیر حاضر دی یا نسته اصلا. نو دلته مسله دغه دوه خبرو ده، یو د سولې خبره ده، بل د مخکنی تشکیلاتو خبره ده. زه فکر کوم چې پرکا به ډیر په زیان نه وي، ولې چې تشکیلات یې پوره وي په صحیح ډول سره رهبری سي بیا کوم مشکل نه جوړیږي.
د ملي اردو او ملي پولیسو په څنګ کې د سرحدي او عامه نظم قوتونه لا لوړاندې په تدریج د ملي اردو په ځواکونو کې مدغم شوي دي. په دې ولایت کې په داسې حال کې د سرتیرو د 2000 کسیز تشکیل د کمیدو خبرې کړي چې ناواو نادلی ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډیر سیمې خود کجکی سنگین واشیر او مرجو ولسوالۍ یو واځي مرکزونه د حکومت سرتیرو په ولکه کې دي چې د ټولو څور لس ولسوالۍ څخه شپږ په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دي او د پات نورو امنیت په شدت ګواښي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په چپو اونیز خبرونه کې چې 2 ساعته د 1 ساعت په پښتو او بل هم په دری او 2 بجو په لیږي تر څلور بجو دوام کوي. پر دې خبرې کوي چې په افغانستان کې سوله وشي د دایښت په څیر د نورو سخت دریزو او ترهګرو ډلو فعالیت به آیا دوام وکړي. په دې خبرونه کې تاسو هم کولای شئ چې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي ډلو لارې له نورو سره شریک کړئ.
تاسو لا پیغامونو
یا زادی را دو کارکونو کنه دغه غوښتنه ده چې د ما یو پیغام ده د ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکړي. دغه د قربانی د لوی اختر کومه قربانی چې وسول دي دغه پوسټ کې ټول دښتو ته ولوي د میلیونونو پوسټ کې و بس خلک بخارج کې د مار له پوسټ کې د ګټه اخلي. دلته بس رور له خو پوسټ کوشک ګټه و نه خستل سول. دغه ملي تجار د غوښتنه ده چې تاسو وایي یو فابریکا نه جوړوي دغه ته چې بس یو بدري زره نه پر خو دغه چې خلک کېدل بس رور د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو خپل وطن تاسو کوشک خو بوټونه خو سپلای خو چپلاکي جوړ کړي هغه خو کولی بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایراني پلاستیک غوانانه ته مور خو کړای دا تجار دې ملت ترګه دا تجار دې ملت کې ولاست دا څه رقم تجار دې دا څه رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې چې ملت هم خیر نه رسیږي. یو زر نفر یو زر نفر خوارو غریب کار کې کاو دي تاسو به هم ګټه و بس روره ملت هم خیر وکي بس دغه د ما غوښتنه ده نورم په مخه ښه
پیغام داده ورور چې دا مسلمانان په داداش کې فرزي دي یو بو سره ډیر په تکلیف دي نو دا خلک د امرسې د بازار تر اسې رانو د وګړو تر اسې دا امرسې چې زموږ روانه سي دا پیسې دا بندونه په وته لسی دا خلک ډیر وساسي دا یو سړی چې هغه بادشاہ یا هغه غوي ما هغه سړی تر سي او دا نور تر نور سي دا خور غریب تر نور سي تر دا شوه چې دا وګړو دا بندونه په وته دا وګړو بس مهار کې ډیر به ځواني دا چې دا د ازادي راځي تاسو سلام علیکم
عمران خبر کوم د میدان وردګ غره زمنګ د سرطان د میشې د ماشونه چې کوم د تر اوسه پورې نه دی حواله شوی او زمنګ د لوړ پړو چارواکو ته دا خواسته زمنګ د ماشونو غم دي زړه ته زرو خوړل شي. و سلام به احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا ستاسو څو صوتي پیغامونه او دا هم ستاسو څو لیکلي پیغامونه چې د افغان بیسیما ته سواتل شمیرې لارې مراسته ویلي. محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي، طالبانو ته لیزري وسلې روسیه او د سیمې هیوادونو ورکړي دي. طالبان داسې وسلې لري چې افغان ځواکونه نه لري، او که چیرې طالبانو ته سیمې هیوادونه پرمختللې وسلې ورنه کړي، طالبان حتی یو پوستې ته سقوط نشي ورکولی. امیر خان له لشکرګاه څخه بیا لیکلي، په هلمند ولایت کې اوس مهال هم جنگ بیخي زیات شوی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي، حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړي چې سولې ته ژمن پاتې شي او خپل منځي خبرې د ژر پیل کړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدو. وړاندې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیز خبرونه درته خبرو، خو اوس صفي الله ستانکزی سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی د بایزات سولې لپاره ټول شرایط آماده کړی او دغه سولې راتلونکي د ښاغلي غنی نن په یو ویډیوي پیغام کې دغه خبره کړې ده او په طالبانو باندې غږ کړی چې دایمي اوربندو مني او ژر تر ژره د افغانستان دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. د تخار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې په خواجه بهاودین ولسوالي کې دیارلس ولسی پاتونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی. په دغه بریدونو کې دوه سرحدي پولیس او څلور ولسی پاتونوال ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بنن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګری موافقه اعلان کړي. او برسیل او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کرونا وایروس د زرګونو نوې پیښو خبر ورکړ.
مخکخه خزي
د مخکخه خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه وګما جبار خیل یم او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چې تاسو به روغ جوړ وي او د خبرونه تر پای را سره پاتې شئ. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ په دې خبرونه کې یو مخکخه خزه لزان سره مخ کې درلودله. اوس به په دې خبرونه کې نن ورځ موږ دوی فعال خزی لزان سره ولرو چې یو متهره احمد زیده او بل قمر نیازیده را سره هم د اوس موږ سره په لای باندې اغلی متهره احمد زید. اغلی احمد زید، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه، ډیره زیاته مننه.
خوشاله یو چې په خبرونه کې لتاسی سره یو. تاسو خو ډیره اوریدونکو پیژنې، خو که یو ځل بیا هم خپل اوریدونکو ته ځان ورو پیژنې نو خبوي.
ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. دمانو من انجینر زوره متهره احمد زید، په اصل کې د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ د سخاب د تلیم په قوم احمد زیم. په ابتدایي زده کړې مې کابل کې کړې دي او عالي زده کړې مې اریانا لیسا کې فارغ شوم. وروسته لږ د ننګرهار پوهنتون کې انجینري پوهنځی مې ویلې، نو بلې د څنګ پوهنتون خلاص په نظر په شرایطو کې وضعیت سم نه و. راته موږ پاکستان ته لاړو. زه تقریبا اتلس کاله پاکستان کې معرف بخش ما کار کړی. فلاس مې درلود، اول د مکتب استاد وم، ارسي سره بیا مغه ارسي مې طریقه مې خپله مکتب جوړ کړ. نو تقریبا څو دورې ما فارغان ورکړي دي، جینکۍ جالسان لوی لوی جیو کې کار کوي. لږ وروسته یا بچیا کې د دولت متخصصین لارې نه د ښځو چارو وزارت محترمې تاجوجان کاکړ په بلنه باندې ز کابل ته راغلم. بیا تم سند انتخاباته کې مشلن ترنر افسر او مسول دي زونو. ورسته لغنه د خلکو په درخواست باندې بس کارځای سره وټاکل شو. بیا ز شوره ولایتي ته راغلم. ديار له څو تلور اتیا کې لغ ورسته پارلمان ته کاندید وم. متاسفانه چې موږ راي په وخت کې مانوي صاحب رئیس او منطقوي خلکو چا په صحابي کارو کې کارونه کول دم یعنی ما خلکو ډاډ راکړی. بیا هم د خلکو په ډاډ هم دومره ډېره مطمئنه نه، خو په هر حالت سره نتیجه ما نه اخیسته. بیا دیارلس سوه نوي کاله دیارلس سوه اخره دیارلس سوه نوي پورې زه لوبې د فرعي سنجي جاوزې او د پنځم د جاتی د ډیر لاسو ونه وینه تر دې مهاله پورې پکتیا کې د جنوب ځون کې اولین تاسو چې د ماونه ولایت یا د ولایت مرستاله په هیڅ باندې د فرهنګي او ټولنیز چارو کې کار شروع کړ خو اوس هغه ټولنیز او څه اختیارات زیات شوي دي په فرهنګي بخش نه په اقتصادي اوښتي اوس فعلاً چې د پکتیا ولایت کې ټولنیز او اقتصادي چارو مرسته مقام
ولایت. بله ډیر ښه. په دې کلی کې یا په دغه سیمه کې چې تاسو پلانونه یا ټاټوبې ده تاسو دې سیمه د پاره البته د خزو د پرمختګونو لپاره که د خپل کړنو یادونه وکړي.
ډیر ښه. ما کومه دوره کې کومه چې شورا ولایت کې وخت په وخت باندې اسلام ازاز د ولسوالۍ ته تلم چې څوک نشي تلای زه خو کې تلم زه برق تلم ز ماغه تاسو خپل ماډی رسټن ځل کې برک برکت تلم سرخال تلم د مال او در لا سراولنه سرخال کې اولين وار مګل مکتب جوړ کړي ما د ورور او د ورندار په مټ باندې او ته ما فاند واخیسته پروژه نو تاسو د جنته مکتب ته تاسیس کړ او په زمن کې تعمیر هم ورته جوړ کړ دا ډیره غټه خبر و دغه دي کې د باندې خراب او ویجاړو ما هغه باندې ورغاو نو د خواګانو ته ما خپل کله چې د سوره ولایتي دوره مې خلاص شو زه تقریبا یو کال په هیڅ شاګرد مهوري د کوار برنامه لاره نه زغوم ترنار وم ما په هر ولسوالۍ ته ځتلم لاس پنځله سوره به عمل ته ما استادان ته ترننګ ورکړه نو ما په هغه کې څه خاو کوم د کار کړی زرغون خار ته کوم کولی چې ناو کوم کولی د محمد اغا ته کوم کولی ام د څه په مختلفو ولسوالۍ کې به اسلام په مرکز کې هم کړی ما به د مکتبو د څو مکتبو هغه به مې استادانه به مې راغونډولې به مې دوی ته شیوه د درس ورخودله اول دا چې دوی به یو استاد مکتب ته جی به پلان ولري دا پلان سره کوم د جوړ کې نشته کې یو وخت کې نو دوی سنس کې کار شروع کوي یو شاګرد مهري په دې معنی یعنی ټول کار به د استاد نه کې بچ شاګردانو ته وخت ورکړ سی په روزانه تدریس کې شاګرد باید فعال اوساتل سی چې هغه لدې معنی د سم درې کټګوري تقسیم کې هغه ډېر لایق او متوسط او هغه شاګردان چې له ذهني مشکل لري هغه دي نو هغه په دغه حساب باندې ما دې ترینګونه ورکړي مختلف پروژې مې د خیاطۍ د سواد موزي د دوه حقوقو مدفاع کړي کله د حقوقي مسایل د روزمره کې مشکل درلود په مختلفات سات مشکلات او کومکونه مرسته نو په مختلفو وښو کې ما دې پجرات سره د دې حقوقو دفاع کړی دا او ځات وخت به نارینه سره مواجه او اسلامي حقوق دې چې هغه میراث هغه علمي دین دا هغه مدرسې دې ما ځات خو به علما سره هغه کو برخو هغه به ورته ویل به مې دې بد خپل کور را شروع کړو په دې خپل مېرمن د خپل لور د خپل خور باید علم دین روخه چې هغه بیا د سره وزي کلی ته د کلی انجونه ته روخه د کلی انجونه هم څه فرنه مسات دا په شکل د موج باندې را شروع کی چې ترغو موږ خپل دین باندې پونه سو نو موږ څو وخت نه سو کولای چې د نړۍ علوم خو دا کو د سم سره ټکنالوژي بخش باندې صفخانه او دغه پراته ما د کومه کوشش وکړ په وخت کې زلو کارته د پانتون د سراک و ماره افتارنواله کله پراختیا مختلف و بخشو که کله چیزی پلوگر که ما دیر فعال وانده در روزاله اصفریات دوستان ما پیزنی اینجی نزوری پونو ما لچا کمیشان نخیست متاسفانه فرزمثال که خلق دن تکارم که پدیر خوندرمی سرم کار پدیر علاقه سرم کار که دی غریب و لقوق کنم همیشه زیاد دفاع کارم اول قدم ته لسیزه په دوم قدم کې ځوانان به د دې څخه چا څه واسطه نه درلودله یعنی همیشه زله کسپار غوند مخه ته ولاړو
بله ډیر ښه اغلی احمد زی تاسو خپل کارونه د خپل ولایت په سطحه باندې څه ډول ارزوي یعنی د شته ستونزو او ننګونو په پام کې نیولو سره تاسو کارونه به د خزو لپاره تاسو په ان څومره ګټور او څو سلنه کافي وو
د ما د شورا ولایت کې چې ما کار کوم البته خو ډیر لر نقطو ته ځتلم بل ځنه منطقه والته مور ورته ویل ما پیدا کول چې دلته موږ تعلیم یافته خوایې پیدا کوو نو غو ما زیات جیک مکتبونه ایجاد کړی دي.
بله.
اگر چې په دالم سفر نن ته تعلیم یافته خويندسته یا د سپینګری نارینه ستاسو خلک تر راس نه کوي، نو ما څو نقطو کې په مرکز کې په مختلفو ځایونو کې مکتبونه ما جوړ کړی. یعنی مکتبونه مې ایجاد کړی، خلکو ته مې دا انګېزه ورکړې چې دوی باید د جینکۍ مکتب جوړ کړي، دوی باید خویندو د علمي دین لپاره، د مدرسې لپاره ما زیات خلک هغه کړی دي، تشویق کړی. او د دې په ضمن کې یو ډېر ښه کار د موږ په وخت کې داسې چې له موږ تاریخه تر اوسه پورې دوام لري، هغه ذهنیت سازي وه. او په ضمن کې موږ خلکو ته ور ښودله چې یو ښځه رهبره کېدای شي، یوه ښځه وکیله کېدای شي، یوه ښځه رئیسه کېدای شي. زه تقریبا اولینه ښځه وم، یعنی یوازینۍ ښځه وم چې په ستاته د افغانستان باندې موږ تخنیکي ښځه نه په زراعت کې درلوده، نه په فرعي سندیز یا اوبو کې درلوده، نه په انکشاف ادیات کې درلوده. فقط یوه خور د موږ وه چې فایده عامه کې هغه رئیسه تېره شوې وه. ما د افغانستان په ساته باندې په تخنیک بخش کې، د تخنیکي بخش د موږ ښځه رئیسه نه درلوده. ما تقریبا لنزینه تر اخره ده نوادواف پورې ساتي نه کاله کېږي. ما زه ډېر فعال رول ما ولوبه او ما خلکو ته ورخو ده چې وکه دا انجینیره کېدی شي، وکه یو ښه مدیره کېدی شي. او هغه پروژې چې ما تطبیقولې هغو کې قطعا فساد نه و. ما شرکت سره هېڅ وخت معامله نه کوله. ما ورته وویل چې زه خیرات نه درشته غواړم، ما زه پیسې دولت پیسې درکړي، زه پیسې درکوم، زه کار درشته غواړم. زیات د کار په کیفیت باندې همیشه ما هغه کو فیصله تاکید مې کوو. همدغه یو دلیل همدا شی زه کله د اوبو رئیس وم، ماته بعضې کسانو ډېر زیات مشکلات پیدا کول. هغه په دې معنا نه خو داسې و چې ما هیچا سره م سازش نه کوو، فقط خپل کار مې کوو پاک سوتره. هغه کوم کار چې ماته راسپارل شوی وه تخنیکي کار، هغه ما ډېر په اسانه وجه کوو. په لویو جلسو کې مې دفاع ترې کوله، اکثره پروژو نه، اکثره فضن کومکو نه، په ډېر جرات سره مې دفاع ترې کوله. یعنی هدف دا شی و چې کوم کارونه چې ما په خپل وخت کې کړی دي، ما که د دولت په ساته باندې وو، که د ولس په ساته باندې وو، که د سیاست په ساته باندې وو، ما ډېره ښه دفاع کړې. یعنی زه بدون لدې چې زه فرضاً شخصي منفعت ما د نظر ونیسم، یا بدون لدې چې زه فرضاً مثال وایم چې ما به څوک د چوکۍ نه لرې کړي، نه، ما دغو مسایلو ته نه کتل. چې ساقه حقوقو څه شي چې د افغانستان په ګټه، څه شي د خلکو په ګټه، ما خو ډېر جرات سره همیشه دفاع مې ترې کړې ده، اوس هم ترې کوم. نو یو دلیل هم چې د ما د په اصطلاح خلکو په ما باندې باوري و، دا و هغه همدغه شی ویل دا په دې عقیده و چې دا یعنی سپیشل ښځه ده، هغه ستا شی له حق حقوقو دفاع کوي، د چا طرف نه کوي، د وطن د ترجمانه ده، د وطن خدمت ترجمانه ده، غریب دوست ده. نو د ما فعالیتونه هدف هم د موږ خاص په خاص د دې مظلوم وطن ته خدمت وو، د جنګ مخنیوی وو، او دا ښودلو چې موږ ښځې هم کولی شو یو ښه رهبر اوسېږو، یو ښه رئیس اوسېږو، یو ښه مدیر اوسېږو. خصوصا اوس چې زه به کوم سمات کې فعلاً کار کوم، زه اولینه ښځه وم چې زه پکتیا ته لاړم. مخکې له ما نه هم خویندو کار کړی، په کلیو کې هم کړی، خو په دومره جرات سره دوی نه درلودل. فرضاً دوی ولایت ته لار نه درلودله چې دوی ولایت آزاد راشي لاشي. مخکې له موږ نه یوه خور په نوم د جندار عامر پایس باندې هغې کار کوو.
بله،
ولې هغې کار داسې و چې به ما اتاق پورې محدود وو، زه چې بېچاره برغلم اتاق کې به ناسته وه. ولې زما په راتګ سره نن ورځ زه ډېره خوشحاله یم چې د پکتیا خویندې ته ما یو اخلاقي جرات ورکړ، دوی ته ما د تعلیم په بخش کې ما زیاتې تشویق کړې. زه ولسوالۍ ته لاړم، ان تر ډنډ پټانه میران شاه پورې زه لاړم، یو تعلیمي د معرف کمپاین هم شروع کړو. له نږدې نه م ولسوال صاحبان ولیدل، شوراګانې م ولیدلې، ښځې م ولیدلې، استادان هم ولیدل. هغو سره م نقدي کومک وکړو، هغو دغو مشکلات هم راټول کړل. فرض مثال اولین وارم د زمې لپاره امادګي د کانکور کورسونه ما ایجاد کړل، استادان م ورته ونیول. په مختلفو بخشو کې اولین د جینکیو مکتب ایجاد شو، خصوصي لیسه چې مخکې لدې نه نه و، نو که پانتون و که معرف و که په زراعت بخشې و، که د انکشاف ادیات په بخش کې و، که غونډې وې. یعنې اوس که میډیا بخش ده، خویند وقتان ډیر ډاډا دی په دې باندې پیږي ټول ماته وایي چې موږ فکر کوو چې دلته مختلف ته مور غوندې الته او غار غوندې څوک ته او حتی نتیجه چې په دې باندې د پکتیا خلک باوجود چې ډیر درانه خلک دي واقعا ډیر درانه خلک دي ما ډیر قدر کړی زه دوه کاله راغلم زه دایس نه کوم چې ما پکتیا کې یوه ورځ تېره کړې د وظیفې کې دوه ورځې دومره راحتم سره نه ګاره خو هغه شی چې فرض مثال مخکې د فوټوګراف څخه ښځې نشي کولی هغه بې باوري و یا بې اعتمادي ده نن ورځ ګورو ښودله چې یوه ښځه واقعا معاون هم کېدلی شي رئیس هم کېدای شي رهبر هم کېدای شي یوه ښه مدیر هم کېدای شي په دې اساس باندې موږ یو غټ کار ما په پکتیا کې جوړ کړې هغه استعمال سازي ده یعنی ما خلکو ته ورښودلی چې یوه ښځه د اسلام په حجاب کې او درال کې د حجاب هم ناغلو زه لوی سپیکرای سر کوم خو دې چې موږ پښتنو پلاو ساتر ده یعنی د یو خدای د اسلام په حجاب کې د پښتو د دستور په حجاب کې دا ولې چې خپل ټول د ځان وړاندې بوز او ما سره وخت نو د باندې د موږ فعالیتونه هم ورته دي زه نن په ډېر مشکلات پیدا کېږي جګول باندې ډېر لوی ستونزې دي چې د لپاره موږ ډېر کار کړی خو متاسفانه دا سره چې موږ د کرونا راغو د کار په درو نو زه خپل د مخه اولین هدف مې تعلیم بخش د پښتو سره کار وکړم یا ما امتیاز تقریبا و په شپې مطلب سوا د موزیک لپاره سمفونه ایجاد کړم اكون كارت مختلف واغ دولت خواسته و پر دوش پته سن فن مختلف امتیاز کار دي دي سن سره په هنه کوم کار کوي د دور سلمان ډیر کسان هغه ته راغله ماونه د تدریس راغله ولسواله کې امرین راغله نو دما اول کار هغه ده تعلیم تربیه د میډیا ساده او کوم کار دما د برنامه دي د تاسو
بله غږ مو د ثقت وصل کیږي تاسو خپل ځی تل غونډه تغیر ورکئ زمنګ دا بل ملمنه اغلی قمر نیازی فکر خدرا سره د ته بخرب لاست وای بله و اغلی نیازی ستړي ماشي
خیرونه یوسی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو ته تاسو همکارانو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته همچنان مهرمن احمد زی ته زما احترامات او سلامونه وړاندې کوم چې نن ما سره په لاین کې ده خوشاله یم چې تاسو د رادیو فرصت راته مهیا شوی ده چې تاسو د رادیو څخه خپل خلکو ته خپل د زړه پیغامونه ورسو مننه ژوندۍ وسی
ډیر زیاته مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ اغلی نیازه یې ک د خبرونه د قانون سره سم په سر کې اوریدونکو ته هرڅه زیات ځان ورو پیژنې کته هم تاسو له نوم سره اوریدونکو آشنا دي خو که یو ځلې بیا ځان ور و پیژنې خبروي
به څه خبره ده قمر نیازی ما د هلمند ولایت څخه د هلمند ولایت اوسیدن کيم ز فعلن د ولایت مقام مشاور ما د شذو په چارو کې او زمين کې ډیرت لاستراوري لرم د دغونه ژوند په تجربه کې ډیرت لسان سره کچې ذکر لرم همچنان معلمي میکړه ده تقریبا درویش کال می معلمي کړی دا غوښتل چې یو خصوصي شونیز مرکز د نوی البیرونی شونیز مرکز په نامه باندې چې هلته می ډیر فرصتونه خوند ته مهیا کړی مدرسه می یو بخش کې خوند ته جوړ کړی دا چې د کمپیوټر او د عربي او د انګلیسي سنفونه لرو په کې امدا شانتي د خزو چارو ریاست می کړای او مدیریت می په مکاتبو کې کړای دغه د ژوند تجارب د چیزې لرم د ځان سره
ډیر ښه ډیر زیاته مننه اغلی نیازی لکه څنګه چې تاسو د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یاستئ د خزو پستون زوب په هغه وخت کې د خزو ستونزې ډیره چوي او د غستونزې تاسې لکم لارو حل کولې، یعنی تاسې سره د ستونزو په حل کولو کې چا ډیر مرسته کوله؟ البته کومې ادارې
هلمند ولایت کې عموما ډیر د ستونزو د خزو ستونزې اکثرا کورنۍ تاوتریخوالي دي. چې دغه کورنۍ تاوتریخوالي عموما د ښځو په دغه خاتمه کېږي، د دوی په نقصان، یعنې د دوی په نفع نه تمامېږي. ام جریان کې د تاوتریخوالي د دوی دغه پکې د مشکلات سره دوی مخ دي، او هم کله چې خاتمه یې وسي که طلاق وسي هم ښځه متضرره ده، او که فرض د کوره ویستل سي هم ښځه متضرره ده. نو چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی یو څه رواجي او فرهنګي مسایل دي، یو څه هغه مسایل دي چې شرعي بڼه نه لري مګر پر ښځو باندې تحمیل شوی ده، ځکه چې موږ د شریعت څخه هم دومره خاصه آګاهي نه لرو، فقط رواجي شریعت مطردانه نه ورځ پورې مخته وړی ده. نو ځکه تاوتریخوالی عموما د ناپوهۍ له وجې څخه حد به اندازه ډېره ده، یعنې فرار از منزل قضیه ما ته ډېر رسلې کړه چې زه به ښځو چارو ریاست کې وم، د تاوتریخوالو له وجې څخه به هغه ښځه د کور څخه فراري کېدله، او دا اصل جرم هم نه ده فرار کوي. دا نور په تنګ شوي وي د مشکلاتو له وجې څخه، دې ته نور چاره پاته نه وي. نو دغسې بعضې اجباري ازدواجونه دي هلمند کې چې پښتنه نه کېږي د لور څخه، او یو نازکه وړه نجلۍ ورکوو شپېته کلنه یا کلن سپین ږیرې ته. همداشان چې د دې سره دغه ډېر ولورونه یو غټ خشونت ده د یوې نجلۍ دپاره، ځکه چې دلته خو سرګنۍ ورسره ومني، دېرش لکه هم ومني، څلوېښت لکه هم ومني، بیا وروسته نو جنجال جوړوي کله چې دا واده سي، دادی د پلار د کوره راوړې ده، دادی د پلار اجازه نه لري چې لاړ شې ته یې خرڅه کړې په موږ باندې، چې داسې مسایلو سره بیا دغه مسایل د دې سبب ګرځي چې یا دا نجلۍ ځان وژنه وکړي، تریاک وخوري، یا ځان ته ور واچوي، یا د کور څخه فرار وکړي، په هر مشکلاتو چې لاس پورې کوي بیا نو لاس پورې کوي.
بله، دغه ستاسي منځګرتوب څومره په دغه موضوعاتو کې ګټوره و؟ څومره یعنی ستاسي دغه مداخله خلکو ته، عامو خلکو ته د منلو وی، او ستاسو په نظر باندې به تاسو څو سلنه دغه ستونزې حل کړی وي؟
الحمدلله که داسې درته ووایم چې په سلو کې اتیا پنځه اتیا فیصده موږ موافق وو، خو دلته دوه دلایل نور هم موږ سره وو، ځکه چې د ښځو چارو ریاست همیشه د علماو سره به په یو ځای یا د هغوی په موافقه باندې به کوم فیصله کوله. د اجو اوقاف ریاست همیشه موږ سره ښه اړیکې درلودلې او لري، همدا اوس هم د ښځو چارو ریاست سره ښه اړیکې لري. نو اجو اوقاف ریاست هغه ریاست چې اکثر علماتو کې وو، او د علماو نظریات زموږ د خلکو دپاره واقعا شکر الحمدلله مسلمانان یو تر ډېره بریده پورې د منلو وړ دی. نو د علماو سره په ناسته کې او د هغوی څخه د نظر اخیستلو په نتیجه کې، او د دې سره سره قومي مشران اکثر موږ سره همیشه په تماس کې وو، هوا همیشه همکاري موږ سره کوله قومي مشران. نو په دغه تفاهم باندې چې موږ کوم معضله حلوله، کوم مشکل مو حلوله، د دغه دوو برخو څخه چې کله موږ استفاده کوله، نو موږ د ډېر کامیابۍ سره مخ وو، او انشاءالله هغه مشکل به هم په ډېر اسانۍ سره حلېدله، او بلاخره هغه خلکو ته به مو هم قناعت ورته ورکوله. د دې باعث نه کېدله دغه موضوع چې خلک د دې چې موږ سره دغسې برخلاف سي، لا به یې منله چې موږ نه پوهېدلو چې داسې دا ریاست به داسې مشکلات حل کړي. موږ به فکر کول دا ریاست به میډیایي کړي دا موضوع، زموږ عزت به د ځانه کرده په بازارو کې سي، او په عکسو کې سي، په اخبارو کې سي، په مجلو کې سي. دا خو بېخي ښه خبره ده چې په قومي مسایلو باندې دا حلېږي، د علماو په ذریعه دا موضوع حلېږي. دا موضوع لا موږ ته مخکې نه وه روښانه، اوس راته روښانه شوله. دا د خلکو لال ذهنیتونه خلاصېدله چې زه ښه ده. یعنې دغه دوه قوتونه وو چې موږ د کامیابۍ سبب ګرځېدله، او اتیا فیصده، پنځه اتیا فیصده، حتی داسې مواردو کې چې سل فیصده ووایم مبالغه نه سي، د دې دواړو قوتونو په کومک سره موږ مشکلات حلېده.
بلې، ډېره مننه. اغلی احمد زئی، تاسو په خپل خبرو کې ډیر څه یاد کړل چې تاسو د تعلیم او تربیه په برخه کې د نجونو د پاره د خزل لپاره ډیر زیات کار کړی دی. رب شو تاسو تعلیمي دورې ته تاسو د نور نجونو د پاره د تعلیم زمينه برابر کړی دا تاسو د تعلیم موده څه ډول واکه د هغه وخت لک کی سره توکي لګیرته وای چې توپیر څه وو، یعنی دغه وسشت ستونزې هغه وخت کې وې تاسو په وړاندې کوي نو څه ننګونی وي؟
او ډیر ښه، ډیر زیات خوشاله م چې تاسو سره په اړیکه کې ما خپل ولسه مخاطب
یم.
د موږ یو خوش زبد البته د ټول افغانستان په ساته د وخت وکالت نه کوم، خو خیر خپل به درته وایم. هغه دا چې ما پلار په هنوال عبدالهادي یاري اولین متخصص د ژبپوهنې وو چې د مشیګان یونیورسټي نه هغه راوړی وو، ماستري راوړی وه. ماوین د علمي د فاکولټي وو، استاد د پوهنتون وو. نو دی ډېر روشن فکر انسان وو، خواني مشان ټول پېژني. نو د موږ پلار څه وخت موږ مورته سا کوله چې دی بېرته له امریکې نه راغی، وایي دوی ویلې چې زه مې په اولادو کې په افغانستان کې تعلیم نه کوم، دی خارج ته لېږم. نو زما نیکه محکم وو، نو موږ داسې وو چې زموږ کورنۍ له ډېر پخوانو ماماګانو پلار مې او دا دوستان ټول زموږ د کلي ډاکټر صاحب اووم پلار کې موږ سره شریک ده. دا زموږ ټول کلی همداسې هغه خلک وو، په اصطلاح ټول تعلیم یافته خلک وو. نو موږ شخصا خپله موږ د تعلیم په برخه کې ستونزه نه درلودله. لمغه والا موږ ته زمینه مساعده کړې وه، زموږ مشران د خدای وبخښي هغه د ټول وخت رسېدلي د تعلیم برخه کې، زموږ مصرف برخه کې. د ما مور زموږ خویندې زیاتې وې، مور به مې کله ویلې وای د جنکي به څه پیدا شي په پلار د ډېرې ګرانې وې. نو ویلې به چې زموږ مور ته ویلې چې زما زه نور نه یم، خفه خو زموږ مصرف زیاتېږي. کله چې موږ به پوهنتون ته تلو په وخت کې به مو درې رقمه فرزندې پسرلي به مې یو رقم کالي، د وړي به بل رقم، د زمي به بل رقم. د ویل ولا پلار څومره هوښیار سړی دی، ما ویل چې جنکي به چې مصرف وکړي دا خو رښتیا کار کوي. یو پتلون واغوم دي زه چې کورتې یو بالا پوش د تاسو خو رښتیا مصرف زک دی، زموږ خوای دی پنځه پک خوای دی. نو ما څه دي چې شخص اند موږ بسته خاندان ته د ماما کورنۍ وک موږ او که د خالام وک د ترونه او بسته کلی د موږ د سرخه په دې بس کې مشکل نه درلود. موږ خو کابل کې اوسېدلو، موږ وطن کې ځوان نه کوو په کابل کې. یعنی د موږ د تعلیم په بس کې، د فاکولټي په بس کې هیڅ نوه ستونزه نه درلوده، نه اقتصادي ستونزه درلوده، نه فامیلي درلوده، نه اجتماعي درلوده. ولې په وجود هغه هم هغه کومو منطقو کې چې موږ فرزن لاسرسی درلوده، هلته بیچارهګانې جنکۍ ډېرې هغه لاندې وې، تعجیج لاندې وې. د جنکۍ مکتبونه نه وو، فرض مثال مکتبونه ډېر زیات لري وو. حتی موږ چې مکتب ته تلو هغه مکتب هم ډېر زیات لري، موږ به یو ساعت له دې خوا په پښو تلو، یو ساعت به له هغې خوا په پښو راتلو. یا فرزن چې موږ د ښار لیسې ته راغللو، ښار ته راغللو، ابتدایي مکتبونه کلي کې وو، بیا همداسې چې پوهنتون ته تلو د لارې فاصله وه، دغه هم تګ و راتګ. خو موږ ته شخصا زه احساس نه کوم چې ما به کومه ستونزه لیدلې، خو زمینه موږ ته مساعده او آماده وه، هم له نگاه د فرهنګي، هم له نگاه د اقتصادي، هم له نگاه د موږ به تشویقولو همکاري به راسره کوله. خو نور خلک ټول دغسې نه وو، د افغانستان په سطح په کلیو کې هېڅ مکتب نه وو، په لرې لرې ښارونو کې استثنا استثنا څو مکتبونه وو، په سطح مشکلات وو. خو یو خوشبختي هلته په دې کې وه، هلته ډېر ارامه فضا وه. زرشاه خان د خدای وکړي، د اعلیحضرت زرشاه خان وخت کې موږ مکتب ویلې، موږ ډېر زیات استوده وو. فرض مثال دغه خبرې چې دا اوس دي، دغه مشکلات، دا ماینونه، دا جنګ، دا خبرې نه وې. موږ به یوه میاشت خپل کلی ته تلو، سرخار ته رخصتي به مالته تېروله.
له تاسو نه ډېره زیاته مننه. له تاسو دواړو نه اغلې مطهره احمدزی او قمر نیازی نه. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د خدای په امان.
خغ می ورک دے مورے مورے ستڑے غک پچا اوکنما خغ می ورک دے مورے مورے ستڑے غک پچا اوکنما اخ پخ دے نیم گڑے شما پچا اوکھڑما آخ پخدے نمگڑے شما نمگڑے غک پچا اوکھڑما غگ میں ورک دے مورے مورے ستڑے غک پچا اوکھڑما